آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوانځیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځلې وی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمرد خبر ریاست کې دا غوښتنه سوي د وایتاسي باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یاد چا د پاسي زه خپل په الحال د کندهار هنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څنګ محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وچر د پاسي دي آیا هغه به زمرد سره مساوي سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چر دپاس دی نو موږ ته وای تاسې اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړې د وای تاسې باید اسناد راوړي بیا وروسته تاسې کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غوښتنه په ډېر درنه سره چې تاسې موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج به ها وخت شخوان کې چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب وسو نو کچیر زه یو استادم زه ودغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیاب وسو نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې موږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داس نه چې بیا پای ته رسیدلې او موږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسیدل
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ ترولم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې ورته وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې دا پاسپورت هم راځه وخت او بل تر هغه د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې لازمور د پاسپورتو کارو کې مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخستل او موږ یې وراره دي مارس کړو موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې او څه مصرف سوی دي داسې خلک په دوکستا چې دلته د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو مپلسیو له پیسو اقتصادي مشکلات نه خونو سره خپل وطن نه پرېړي چې دا موږ د پاسپورتو کارو کې او موږ ته د پاسپورتو ترتیب کې یاد موږ پاسپورتونه راکې یا موږ په پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکو کې
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین دراوی خبره کوم انډوال موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې موږ په ناوا کې موږ کشران ګرځې بې روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت ته سوي دي نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کارو پیداسي او په کار اخته سي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، ماته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره، ماته د معلومات راکړي چې فولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځایه څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته څه زما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شی دی او که څنګه ترتیب بدم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمون په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته، د زما طالبان ورونه هم د غوښته زړه پورو چارواکونه چې زمون غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرلپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډون بے برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، آشه ده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی خواندو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یو ډاکټر خورما ته حتی د فلکریټ ورته خوشخبری درکوم چې ما د سرک سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی دې وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی دې ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منتوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا ده چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته، ده دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم رازودو رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسبې دی، د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی، او د کاری محمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې وست اعصاب په تکلیف باندې اخته ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مر ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعت جوړه سدنه پرچې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی ده د پلان عبد الوهاب ده نکنه مل احمد ده افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالی د توت کلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي په دا نمبر دې اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 2 1
سلام علیکم زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لالجان دی بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الحمید او عبد اللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیم پیو د درې کار کې چې شمیره راڅخه د سات څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا ایلرما چې دی کچیر دوی ما خپل ځاګ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژما کچیر دی یا بل څو نور قریبا د نږدې دا پیغام واوري دی نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژما چې څه چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په سو واره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو چې ته معلومات یې په دغش مې رمانی را سره اړیکونی سي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه مسلو اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی د وجنه دی مسر اړی کوونی سی او کل ازادی رادیو د پراونی نه کم پیغام پور کړی هم مونږ ته وی او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدین وخت کی د مجاهدین ته تسلیم شوی او بس دا وخت مونږ سره شوی و چې مونږ خپل کور ته ځنه زم بیرته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه است جوړیاس په خیر است تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بول سکال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره نو تر دانه پوره بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 0 1 0 4 3 9 3 د خدای په امان نیل د چې ما پیغام نشر کی
السلام علیکم تاسو د ځانګړي کارکونکو او د دومره هم په دې لږ جوړ وبس مننه په سمونه دا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی زمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې په ټلیفون شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزور مصالحو خبر کوم د فلایلی د کلی د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما راغلی دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر 4 5 4 5 دا مسله شمېره ده تر بل دې څه شمېره باندې ته زنګ راته ووایي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالی زموږ د واکازي ورکتی چې د شپاړس کال کیږي د کندهار د باغپل د سیمې د ومی حوزه د پسیمې کې نادره کسوي دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی پسوي د اسمت الله په نامه دی د تلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کال 15 کال وخت کیږي دی نادره کسوي دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو خبرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسه 0 0 9 5 7 0 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 یو هم سلام شمیره ده 0 4 0 9 3 0 1 0 3 3 و نه و دریا نو زیلا د چز ما پیغام نشر کی خدای پامن.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډي کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چایوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پاره څخه بادي سوی دی. نو د مهرباني لمخې دی هر مسلمان ورور ته کې چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت څاروان خواله واوري زموږ ملما امیر محمد ګرانو میشي د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکو لري حربي شوانځي او حربي پوهنتون لوستي وروسته ډیپلوماټ شوی دی د پخپله د ځان په اړه وایي
په 1940م کال کې پیدا شوم البته 1940م کال دا دقیقه معلومه نه ده دا ځکه چې په هغه وخت کې زموش په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي اگر که په جنو کورونو کې به یا په جنو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو دی قران شریف په حاشیه کې دی غوی د تولد ورځ لیکل یا غنیټه به لیکل ولې د ما په حق لباندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندستان کې وله او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوب شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هین تتل د خواري او غريبي لپاره نو لزکه هم ازما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی
شوانځي بیا چیرته ولوست په سراوزی کې او ک بل ځای ته ولاړی
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي شوانځي کې شامل شوم د سروزی په ولسوالۍ کې وس ولسوالۍ د پاغه وخت کې علاقداري و پاغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و خو پاغه ابتدایي شکل باندې پاتې و په دا مکتب کې زه خپل لا اول تر وشپژمې ټولګي پورې اول نمره و بیا البته په هر کال به د مکتب لیسی څخه یا د حربي شووندې څخه د مکتب لیسی قومندان او یو څو نور سایمن سبان باور سره راتلل د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به درې څلور شاګردان د مکتب لیسی لپاره نیول زه هم لیغو جملې څخه ومه چې قومندان صاحب د مکتب لیسی سي هغه پونم دی عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې بریډ جنرال وو هغه د مجه علاقداری ته یا د سروزی کلی ته راغی او مجه په مکتب کې ورته ولاړ وو هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسی ته بیا راغلو کیدای شي په دغه وخت کې به زه په زه به دیارلس کلن ومه او بیا وروسته په حربی شوونځي کې لا شپږمه تر دولسمه پورې حربی شوونځي مجو ویو له حربی شوونځي څخه بیا ورسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربی پانتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل شوم او بیا ورسته لږه په دیارلسمه نچل ویشتم کال کې سې دی جدي میاستو او په دغه وخت کې مجدي سایمن سبان په هیسپانډي د افغانستان اردو ته معرفي شو
په اردو کې مو دنده څه و لومړنی مسولیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څو؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شوبه کې ما کار کاولو، وروسته لغنه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یو غیر محریبه قطعه کې وم، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي، او که څم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې، او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وي؟
و دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زملما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې 2 کاله په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سي چون ډیره علاقه مو ولله سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شودای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده لخوا وویل سول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویل چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی، البته جذب شوی و د هغو لخوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه 2 ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله، او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخته دغه د سکوکو مطبعه ولا، دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو، او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و، او ماته د ویلی چې دغه سی اوازې دي. ما ورته ویلی چې داود خان خو په دغه باندې ډیر مشهور دی، یعنی البته د داود خان په حق باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حق باندې یو قاطع نظر لري، او پاک سړی دی، او زمنن غواړي سي هیواد ته وده او ترقی ورکړي. نو ما هم دغه ورته ویلی چې د داود خان په حق خو دغه سي میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلی وایي کېدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم، نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته لغه نه بیا زما رول ځکه غیر محریبوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکی محریبوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یو مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمی تخنیک لري، او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې قوای 4 و قوای 15 و د ریشخور و د دغو، یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد له خوا هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو سپاغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو، او شانواس تنای دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوی په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاشا ګل خان وفادار و، نو سوسم حیات لري دلته په المان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان 1925 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده، او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبي جمهوریت ړنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یو شورا و چې استازي خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات و نه کړل.
وو دا باندې په خلک قضاوت کوي، او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغه یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د گاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګوري دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر یې بالو، هغه د هارتلند تیوري راویسته، او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلي چې که چېر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
کرنسپ لامدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد ته نه رسېدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بالانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ کې افغانستان تلای وله، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره دا سي مرسته نه کوله لکه څنګه چې افغانستان غوښته، او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند د تحمیلي کرشي شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخله موجوده ولی.
صاحب کله سیاست را تیر شو، د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کیږي چې زموږ اوریدونکو ته وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی، او هغه دا د چاول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده، او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول، دا ډیره دلچسپه او جالبه قصه ولا. بیا ورسته لغنه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې لټول سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه سي تحول رامنځته شو او بیا ورسته لغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخواه به مو اخیسته په هغه به مو گزاره کوله. او بیا ورسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته شول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه. بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځی، نو دا راته وایي چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وایي تاسو وویل، بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وخت چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له وم د ثور 1950 کال څخه، لیغنه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتا وي هلته کشف وي، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغنه واضح خبره ده چې پاکستان مداخله کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب وله، رادیویي نشرات په کېدل، او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه ساحه به یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره، له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي، هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمشریزه وه. هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد طریق صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل تر اتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاره وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داوود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته الته افغانستان ته چې درسې تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبولی سوي ولې او موافقه پې سوي ولا، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو، دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو چې له افغانستان سره چې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و دا مذاکرات وکوي، او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري، او د آغا شاهی سفر کینسل شو. نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ، او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو، او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایس، په چی شي باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعې سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت، او دغه هندو دا ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل، په جغرافیه کې مو لوست ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولمه، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې وسم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومیږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوم. افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لار په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د سولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغور اغله لغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانې په پارلمان کې ورکړه. په دوی په منځ کې اختلافات راغلل او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حافظ الله امین ماته د دوی د ترجمه چې زما په کار یې نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم او بیا د دا تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجد یعنی د تیوری او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یو جذب کړو بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کاوه.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر سید نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل ولی بیا ما ته د ډاکټر سید نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغسی تاسو خپل وظایفو ته کوم افې سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یو پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه او ما له دغه اسد درانی سي تورن جنرال دا وسم ځوانۍ ده له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې. ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم. په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ. تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د
آیسای
ونیولم خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم سته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه ډیپلوماټ ومه. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته او په پراګ کې یو هفته وم. بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
سلام سلام سه مشکل جانا نه ز چار شوم نه تان ما ما شر رسان قربان دې شوم. سلام سلام سه مشکل جانا نه ز چار شوم نه تان ما شر رسان قربان دې شوم. سلام سلام استر کو ته خورلې پزړ باندې وشتلې استر کو ته خورلې پزړ باندې وشتلې پدې شپوې دلې اور دې سوزلې پدې شپوې دلې اور دې سوزلې اخر بشم دیوان سجا شوم لتان ما شره لسان قربان دې شوم. السلام سلام سه مشکل جانان سجار شوم لتان ما شره لسان قربان دې شوم. السلام سلام شهیدا چې زبر کا شوم د خپل پردو فدا شوم شهیدا چې زبر کا
شم د خپل پرتو فدا شم د خلکو دی خندا شم رسوا شم رسوا شم د خلکو دی خندا شم رسوا شم رسوا شم خو زه ګمایران زچار شم لتان ما شدل سان قربان دی شم سلام سلام زه مشکل جانان زچار شم لتان ما شدل سان قربان دی شم سلام سلام سے مشکل جانا سچار شمل کان ماما شہر زان قربان دے شمل سلام سلام